آغاگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سردار یم. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پیل سوې. نن چهارشنبه ده، د 1999 کال د اسد د میاشتې دوهمه ده، چې د 2019 کال د جولای د میاشتې 24مه کیږي. په دې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
ارک له خلیلزاده غوښتي چې د څه مودې لپاره کابل کې پاتې شي. کابل کې پر نړیوالو ځواکونو موټر بم چاودنه شوې. تر یوې اونۍ جګړې وروسته طالبانو کرانو منجان ولسوالۍ ونیولې، او د چین د دفاع وزارت وایي چې د تایوان د استقلال لپاره د هر ډول اقدام پر ضد جنگ ته تیار دي.
د ننګرهار دینی عالمانو پر خلکو غږ کړی چې باید د نجونو د تعلیم ملاتړ دې وکړي.
اسلام چې دی د تعلیم مخالف نه دی، او نه د افغانستان علما د زنانو او د سړو د تعلیم مخالف دی.
د کندهار د ښار اوسیدونکي د ناامنیو د پیښو له زیاتوالي څخه اندېښنه ښیي.
کوم وخت امنیت نه یو کار هم نه کیږي. تجار خپل کاروبار ته تلی سي، نه یو مدیر خپل ادارې ته تلی سي، نه یو مسؤل خپل پوهنتون ته تلی سي.
او د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت چارواکي وایي تر 80% پورې د انټرنیټ بیې ټیټوي. دا او ځینې نور رپورټونه د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې لرو، خو اوس به د دې ساعت خبرونه احمد شکیب دوست او نوشابه آشنا تاسو وایي.
سلام. د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلزاد په کابل کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او نور چارواکو سره لیدل دي. ارګ دی ویلامي پتراتس کې اعلان کړی چې خلزاد به د یو څه مودې لپاره په کابل کې پاتې شي. په اعلامیه کې راغلی چې د خلزاد او د ولسمشر غنی ترمنځ په مجلس کې پورستیو تحولاتو او د افغانستان په حقله د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ترامپ پر څرګندونو بحث شوی دی. د امریکا ولسمشر د پاکستان له صدر اعظم سره په مجلس کې ویلي دي چې کاو غوړی روانه جګړه وګټینو کولای شي افغانستان د نړۍ د نقشې لمخي محو کړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل په دې سبز ولسوالۍ کې د موټر بم برید په ترڅ کې درې بهرني سرتیري ټپیان شوي دي. برید نن سهار په تنګي ترخیل سیمه کې د بهرنیو قواو د موټرو پر کاروان باندې شوی دی. په افغانستان کې میشتو نړیوالو قواو په دې اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. طالبانو د پیښې د مسؤلیت منلو سره په دغه چاودنه کې ګڼو بهرنیو عسکرو ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کړې ده.
له څو ورځو سختو نښتو وروسته وسلوالو طالبانو نن سهار د بدخشان کرانه منجان ولسوالۍ ونیوله. د بدخشان د ولی ویان نیک محمد نظری د ولسوالۍ سقوط تایید کړه، او ویلي دي چې له ولسوالۍ سره د ولایت اړیکه پرې شوې او دوی نه پوهیږي چې وضعیت څنګه ده. نظری زیاته کړه چې د تیرې یوې اونۍ را په دې خوا په کرانه منجان کې جګړه روانه وه چې په ترڅ کې شل وسلوال طالبان وژل شوي دي. د بدخشان والی زکریا سودا امریکا غږ ته وویل
دیروز هم اونجا مقامات هایی که بود یک تعداد تسلیم شدن برای طالبا و یک تعداد دیگه هم از طرف نورستان بیرون رفتن. به هر شکل تقریبا به شکل کامل که هنوز هم تصرف نکردن، نقاط مهمی دیگه مانده و مقامات هم در برابر وجود داره. فقط حمایت هوایی و حمایت بخش های کماندو نیاز است و مناطق بطار با پیشروی نماده.
طالبانو د ولسوالۍ د نیولو ترڅنګ د ودې شو افغان عسکرو د تسلیمېدو ادعا کړې ده. کران منجان د بدخشان له مرکز څخه 150 کیلومتره لرې موقعیت لري چې د افغانستان د لاجورد لوی کان پکې شته.
د دایکندي ولایت چارواکي وایي چې پرون ناپیژاند وسلوالو د دغه ولایت د خدیر په ولسوالۍ کې وشپنۍ په ډزو وژلې ده. د ولایت د امنیت قمندانۍ د جنایي څېړنو مدیر محمد مجاهد د دغې 40 کلنې ښځې وژل کېدل تایید کړي دي. مجاهد وویل چې د دې قضیې په تړاو یو تن نیول شوی او ترې تحقیقات کېږي. د دایکندي ولایت د ښځو چارو رئیس زکیه رضایی وایي چې ممکن شپنۍ د کومې حقوقي دعوا له امله وژل شوي.
رازو د سیمې او نړۍ خبرونو ته. د هند حکومت ویلي دي دا خبره ناسمه ده چې صدر اعظم نریندرا مودی د امریکا له جمهور رئیس ډونالد ترامپ نه غوښتي وو چې د کشمیر د شخړې د حل په خاطر د هند او پاکستان ترمنځ منځګړتوب وکړي. په واشنگټن کې د امریکا یو د خبريالې سینډیسین د ریپورت خلاصه ل سید سلیمان شاه اوري.
جمهور رئیس ترامپ د دوشنبه په ورځ د پاکستان د صدر اعظم عمران خان سره په سپینه ماڼۍ کې د یو ګډ مطبوعاتي کانفرنس وویل چې صدر اعظم نریندر مودي ورنه غوښتل چې د کشمیر د شخړې د حل کولو لپاره د هند او پاکستان ترمنځ منځګړیتوب وکړي. د ترامپ دغه تبصرې په هند کې سیاسي طوفان راپورته کړ، خو د پاکستان صدر اعظم د ترامپ مننه وکړله او د هند د حکومت پر عکس العمل حیرانتیا څرګنده کړله.
We must have good relationship with all our neighbors, but unfortunately whenever we have tried
نو باید د خپل گاونډیان سره هي اړیکی ولرو. هر واره چې مونږ کوشش کوو چې د هند سره اړیکی هي کو، یو څه پیخيږي او دغه پیخه د کشمیر پورې اړه لري. د کشمیر خپل درا 1408 هجری شمسی کال نه د هند او پاکستان ترمنځ مشل شوی دوه جنگونه کړی دي. سلیمان شاه، امریکا غږ، واشنگټن.
د امریکا د 2014 کال د جمهوریت ریاست په ټاکنو کې د روسیې د مداخلو د څېړونکو پلاوی پخوانی سرمفتش د کانګرس په استجوابیه غونډه کې د وکیلانو پوښتنو ته ځواب وایي. رابرټ مولر به په تیرو ټاکنو کې د روسیې د مداخلو په اړه د خپلو تحقیقاتو جزئیات له وکیلانو سره شریک کړي. د امریکا د عدلی وزارت د نننی مجلس په حق له په یو لیک کې لیکلي چې مولر به د خپل راپور له محتویاتو پرته په نورو مواردو کې خبرې ونه کړي. د امریکا د کانګرس دیموکرات غړي د ټاکنو د امنیت په خاطر د یوې طرحې د تصویبولو لپاره د جمهوریت غوښتونکو د ملاتړ غوښتنه کړې ده. د مولر له تحقیقات وروسته د ټاکنو د امنیت په اړه بحثونه تود شوي دي.
د امریکا د سنا مجلس یوې لایحې ته رایه ورکړې ده څو د 2011 کال د سپتمبر د 11 نیټې د ترهګریزو بریدونو د قربانیانو لپاره د مرستو وجی صندوق ته په دوامداره توګه پیسې ورکړل شي. دغه لایحه پرون د سنا مجلس په عمومي غونډه کې تصویب شو. د نوې لایحې له مخې به تر 2092 کال پورې د بریدونو قربانیانو ته مرستې برابر شي. د 2.4 میلیارد ډالرو بودیجه مخ په کمېدو وه او په دې وروستیو کې د قربانیانو لپاره مرستې 70% کې کمې شوې وې. لایحه د توشیح لپاره ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته استول شوې ده.
د چین د دفاع وزارت وایي چې د تایوان د خپلواکۍ لپاره هر ډول اقدام ته غبرګون خي او بیجنګ جګړې ته چمتو ده. د چین حکومت د خودمختار ټاپو ته د امریکا لخوا د وسلو خرڅول غندلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د 2.2 میلیارد ډالرو په ارزښت د وسلو د خرڅول ممکنه معاملې تایید کړې ده. د چین حکومت وایي چې د تایوان بیلتون غوښتونکي په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره په یو لوی خطر بدل شوی دي.
د برتانی نوی صدر اعظم بوریس جانسن نن خپل دنده رسما پیل کړه. هغه به د کار له پیل کولو سم د لاسه وروسته له اروپایي ټولنې نه د برتانی د وتلو د کاري ډلې د غړو نومونه اعلان کړي. جانسن ژمنه کړې چې د اکتوبر تر میاشتې پورې د اروپایي ټولنې نه د برتانی د وتلو کار ختم شي. جانس چې په خواهی د بهرنیو چارو وزیر او د لندن د خاروال په صفت کار کړي، د دوشنبه په ماښام په ګوندی سیالیو کې خپل سیال د بهرنیو چارو اوسنی وزیر جرمی هند ته ماتې ورکړه. پخوانی صدر اعظم تریزا می له اروپایي ټولنې نه د برتانیې د وتلو په بهیر کې له ناکامېدو وروسته د صدارت له مقامه استعفا وکړه.
او په پای کې یو ورزشي خبر. د افغانستان ولسمشر د یو حکم په ترڅ کې فرحان یوسفزای د کرکټ بورډ د عمومي رئیس په صفت ګمارلی دی. یوسفزای نن د بورډ غړو ته وپیژندل شو او رسمي خپل دنده پیل کړه. هغه ژمنه وکړه چې له مالی اړخه به کرکټ بورډ په ځان بسیا کړي. تر دې مخکې عزیز الله فضلی د بورډ مشر و. په شاوخوا څلورو کلونو کې دا څلورم کس دی چې د کرکټ بورډ د رئیس په صفت ګمارل کیږي.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې رپورټونه لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. تاسو په خبرونه کې هم اوریدل چې په ارګ کې د افغانستان جمهور رئیس او د افغانستان لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد ترمنځ په کتنه کې ل زلمی خلیلزاد غوښتل سوي چې د یو څه مودې لپاره په کابل کې پاتې شي. ارګ ظاهرا دغه اسارول د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د وروستیو څرګندونو په تړاو غني. خو یو شمیر څېړونکو وایي چې زلمی خلیلزاد په ناروې کې د بین الافغاني غونډې لپاره د لیست په بشپړولو کار کوي. نور تفصیل زموږ د خبريال رحیم ګل ساروان په دې رپورت کې واوري.
په داس حال کې چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان په تړاو سرګندونو ته خبرګونونه تا او د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ارګ په ماڼۍ کې د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره کتلي او په دغه کتنه کې د افغانستان په اړه د ټرمپ په سرګندونو بحث ورسره کړی او د زلمی خلیلزاد غوښتي چې یو څه موده په کابل کې پاتې شي. دا لا معلومه نه ده چې زلمی خلیلزاد به په کابل کې د څومره وخت لپاره پاتې وي، خو نن له اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله سره هم د سولې په تړاو خبرې کړې دي.
په دې لیدنه کې اجرایي رئیس د رشید زلمی خلیلزاد له حساس څخه ستاینه وکړه او وی ویل چې په افغانستان کې د تلپاتې باعزت او عادلانه سولې تامین د افغانستان د ټولو خلکو غوښتنه ده او د افغانستان له لومړیتوبونو څخه ده.
هر که څه هم دغه اسارتیا د ټرمپ د سرګندونو په تړاو بولي او زیات جزئیات نه ورکوي، خو یو شمېر څېړونکي بیا په دې باور دي چې د زلمی خلیلزاد زیاته اسارتیا د ناروی بین الافغاني کنفرانس ته تیاری دی. ژورنالیست اسد وحیدی وای خای د ناروی کانفرنس ژر دایر شي او خلیلزاد لیس په نهایي کولو کې افغان حکومت سره کار کوي.
په دې ورځو کې د خلیلزاد هڅه په کابل کې د دې لپاره دي چې د ناروی د غونډې لپاره لیست جوړ شي. اوس خلیلزاد د امریکایانو په ډیر واضح ټکو ولسمشر غنی ته ویلي چې که تاسو دغه لیست نه جوړوئ نو موږ به په نورو لارو غور وکړو.
د خلیلزاد سره تر کتنې مخکې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پخواني ولسمشر حامد کرزي سره هم کتلی و. د دواړو مشرانو دا ناسب دا سال کې شوې چې د امریکا د ولسمشر ډونلډ ترامپ په سرګندونو غبرګونونه تاوده و. ځینې ښاریان د دغو کتنو په اړه وایي چې باید د رعایت نه کار واخیستل شي.
غنی او اوسنی ولسمشر چې د خپل منځ کې سره وکتل، چونکې خلیلزاد هم دلته په افغانستان کې کابل کې دی، نو باید د هغه نه توضیحات وغواړي ځکه هغه د امریکا یو دغه نماینده دی په افغانستان کې خاص استازی دی.
ځینې نور ښاریان بیا وایي چې د ټرمپ او خلیلزاد په ویناو کې تفاوت شته دی.
د ټرمپ څرګندونې او د خلیلزاد نظر زما په نظر ډیر سره توپیر لري، نو انشاءالله چې د زما نظر د خلیلزاد شتون د افغانستان د موجوده وضعیت او د افغانستان د سولې په تړاو کې مثبت ارزوم. او
د زلمی خلیلزاد د کابل دا سفر په داسې حال کې ترسره کیږي چې د پاکستان لومړی وزیر عمران خان ویلي چې له امریکا نه پاکستان ته د ستنېدو سره به طالب مشرانو سره وګوري، خو طالب پلو څېړونکي وایي چې عمران خان د کتنو پخوا هم ویلي و خو طالبانو سره په لیدو نه دی توانېدلی.
راډیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا راډیو، منځنۍ صفه 1296 FM 3.5.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي د افغانستان په راتلونکو انتخاباتو کې باید طالبان هم برخه واخلي. عمران خان چې پرون په واشنگټن کې د امریکا د سولې په انستیتوت کې خبرې کولې، وی ویل کله چې پاکستان ته ستون سي هلته به له طالبانو سره وګوري او هغوی به د افغان حکومت سره خبرو ته وهڅوي. په دې اړه نور تفصیل له برېښنا عمر خیلی څخه واوري.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي دوی به نور د افغانستان په چارو کې مداخله و نه کړي او افغانان به پریږدي چې هر څه چې غواړي هماغه سي وکړي، یوازې د سولې د پروسې لپاره به اسانتیا ورته برابره کړي.
The policies of the Pakistan security forces
da Pakistan da pauz aw da democratic jamhuriyat da policy tarmanz hech ikhtilaf nashta aw pa de bawar yu che mug bayt hech kala da Afghanistan pa dakhili charo ke mudakhala wanku prigdi che afghanan pa khpala tasmim uni si che sada wal hukumat khoy mug bayt da soli da bahir sara hamkari wuku hamda yu star ta upir de aw khoshbakhtana da zal america ham pam de nazar da
Imran Khan wai da che da tal tingar kadai che Afghanistan ke darawan kadkej da pay tarasawul la para pauzi لاره نشته، نو طالبان پرې یو څه باور لري او کله چې د پاکستان صدر اعظم شو هغوی غوښتل ورسره وګوري، خو افغان حکومت د دې لیدنې ترسره کیدل نه غوښتل.
But now when I go back
اوس د جمهور رئیس ټرمپ او جمهور رئیس غنی سره له خبرو وروسته د طالبانو سره ګورم او هڅه کوم چې هغوی د افغانستان حکومت سره مستقیم خبرو ته وهڅوم.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو پرون په واشنگټن کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره تر لیدنې وروسته په خپل ټویټر کې ولیکل هیلمن دی چې د افغانستان د سولې په برخه کې په راتلونکو ورځو او میاشتو کې دوامداره پرمختګ وګوري. عمران خان د امریکا د کانګرس د مشر نانسی پلوسی سره د لیدنې پر مهال وویل چې د امریکا سره د داسې اړیکو د جوړېدو وخت را رسېدلی چې په متقابل احترام او باور ولاړې وي. میرمن پولیسی ویل امریکا د واشنگتن او اسلام آباد ترمنځ د مهمو اړیکو او شراکت قدر کوي.
Stability in the region is important to the whole globe.
ټول نړۍ ته د سیمې ثبات مهم دی. د پاکستان، افغانستان او طالبانو ترمنځ د سولې او جوړجاړي هڅې اړینې دي. صدر اعظم صاحب په سیمه کې د تلپاتې سولې د پرمختګ په بهیر کې ستاسو له رهبرۍ او زموږ د مهمو اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا نه مننه کوم.
د پاکستان او امریکا اړیکه هغه مهال ترنګل شوې چې امریکایي ځواکونه اسامه بن لادن په پټاباد کې د پټو عملیاتو په ترڅ کې وواژه. خو عمران خان د لومړي ځل لپاره د فاکس نیوز سره په مرکه کې ویلي چې د پاکستان د استخباراتو ادارې امریکا ته د بن لادن په اړه معلومات ورکړي وو. خو د بن لادن موندونکی ډاکټر شکیل افریدی چې امریکا ته د بن لادن ځای ښودلی و، اوس هم د جاسوس په تور د پاکستان په زندان کې دی.
موږ هم یو کس د امریکا په زندان کې لرو. هغه یو ناتوانه ښځه عافیه صدیقی ده. موږ د دې بندیانو د تبادلې په اړه هم خبرې کولی شو.
امریکایي محکمې عافیه صدیقی ته په امریکایي پوځیانو د برید او د القاعدې سره د همکارۍ په جرم د 40 کلونو د بند سزا اورولې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه زموږ ماښامنۍ پښتو خبرونه اوري. د کندهار د ښار په مرکزی برخو کې هدفي وژنې زیات سوي دي. په دې باره کې به رپورټ وروسته واوري. خو اوس براسو دې رپورټ ته چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي چې په افغانستان کې د کورنیو او دفترونو د انټرنیټ کارکوونکو ته تر 15% پورې د انټرنیټ بیې ټیټوي. د دغه وزارت چارواکي د زیربناو کمښت، برېښنا او امنیت د انټرنیټ د بیو د لوړېدو سبب سوي. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابله رپورټ لري.
د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي وزارت سرپرست فهیم هاشمی نن د چهارشنبه په ورځ کابل کې یو خبری کانفرنس ته ویل چې افغان حکومت په کورنیو او دفترونو کې د انټرنیټ کاروونکو ته تر 20% پورې د انټرنیټ بیې راټیټي.
انټرنیټ را کې شما به $96
کوم انټرنیټ چې تاسو په خپلو کورونو او دفترونو کې د $90 په مصرف کاروه له دې وروسته به ترې په $75 ګټه واخلئ. همدارنګه د 3G او 4G د بیو د تنظیم لپاره چې تاسو یې په خپلو ټلیفونونو کې کاروئ کار روان دی.
کار جریان داره.
د انټرنیټ د نوو بیو له مخې به ثانیه کې هر یو یمبی انټرنیټ استعمال په شپږ امریکایي ډالرو و پلورل شي. د مخه د اندازه انټرنیټ په شپږ نوي امریکایي ډالرو پلورل کېده. ښاغلی هاشمی ویل چې د ګرځند ټلیفونونو د 3G او 4G کاروونکو د بیو د ټیټولو لپاره هم حکومت کار کوي. اوس مهال په افغانستان کې 9.1 میلیونه خلک انټرنیټ کاروي چې دیا شمیرې د ګرځند ټلیفونونو له لارې د فیسبوک لپاره کار اخلي. په افغانستان کې دغه هیواد ګاونډي هیوادو پرتله د انټرنیټ بیې ډیرې لوړې دي. افغان حکومت د انټرنیټ د بیو د لوړوالي علت په دغه هیواد کې د فایبر د زیربناو د نشوالي ترڅنګ د برېښنا کمواله او یو شمېر نورو عواملو د شتون له امله ګڼي. اوس مهال افغانستان 4000 کیلومتر نوري فایبر مزیه لري چې د دغه هیواد د 4 ولایتونو څخه 15 ولایتونو ته غځېدلی دی. د افغان ټلیکام مخابراتي شرکت رئیس اجمل عیان وایي چې د دې ستونزې ترڅنګ د امنیت نشوالی هم د انټرنیټ د بیو په لوړېدو اغیزه لري. ښاغلی عیان چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزارت د سرپرست سره نن خبر اعلان سره د انټرنیټ په اړه خبرې کولې ویل چې یو بل ستونزه انټرنیټي او ګرځند ټلیفوني شبکو ته د وسلوالو مخالفانو امنیتي ګواښونه دي.
په نور نړۍ کې یو سایت دریږي، هغه ته څوک نه، مګر 2-3 ګاردان ورته ساتو، یو ته ماش ورکو، هغه ماش اخلي، دغو مصارف کیږي چې دا ته څلورم سو پنځم د مګر د سایتو تخریب ته یو سایت باندې مګر یو لک ډالر مصرفو هغه تخریبي. په افغانستان کې د څلور پنځه عمده لامل کیږي چې د مګر قیمتونه لوړیږي، اوپیکس ته مګر لوړیږي، مګر اضافه مصرف کوو، مګر انټرنیټ اوس د سرحد نه ارزان اخلو، په $15 اخلو، لیکن مګ ته تمامیږي اتوی سالره تمامی کابل کې چې تیز مراقبت ته په نور نړۍ کې مراقبت هم چګ نیوي.
د افغان حکومت وسلوالو مخالفانو لخوا مخابراتي شرکتونو ته ګواښونو له امله د افغانستان په ډیرو برخو کې خلک د شپې لخوا ټلیفوني اړیکې نشي ټینګولی. د همدې ډول ګواښونو په لړ کې د نږدې یوې اونۍ راهیسې مخابراتي شرکتونو د بلخ په ولایت کې هم خپل فعالیتونه بند کړي دي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت سرپرست فهیم دا ډول ګواښونه په ټول افغانستان کې شته او کوم ځانګړي ولایت پورې مربوط نه دي.
تعدید کې وجود دره د
کوم ګواښ چې شته د ټول افغانستان په کچه دی. د مثال په ډول مخابراتي شبکو ته ویل کېږي چې کچېرې تاسو تاسو په بلخ کې خپل مخابراتي خدمتونه بند نکړی، موږ به ستاسو پر انتنونو په هلمند کې برید وکړو یا د افغانستان په بل کومه سیمه کې برید وکړو.
افغانستان کې د امنیتي ستونزو سره سره معلوماتي ټکنالوژي ډیره وده کړې او اوس مهال درې بهرني او دوه افغان شرکتونه فعال دي. چې ټاکل شوي په نږدې میاشتو کې به یو بل افغان شرکت هم په دغه هیواد کې ګرځنده تلیفونونو له لارې مخابراتي خدمتونه خلکو ته وړاندې کول پیل کړي.
دا واشنگتن څخه دا امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
قدرمن اوریدونکو، په ننګرهار کې د نجونو د تعلیم په برخه کې د ستونزو رپورت به لږ وروسته واوري، خو اوس به راسو دې رپورت ته چې د کندهار د ښار اوسیدونکي د ناامنیو د پیښې له زیاتوالي څخه اندېښنه ښیي او وایي چې د ښار په مرکزي برخو کې هدف یې وژنې زیاتې سوي دي. دوی امنیتي ادارې د دغه ډول پیښو په مخنیوي کې په پاتې راتلو تورنوي او غوښتنه ځینې لري چې د کندهار د امنیت لپاره دې اغیزمن ګامونه پورته سي. عزیز الله پوپل په دې باره کې له کندهاره رپورټ رالېږلی.
په تیرو درو ورځو کې اته تنه د کندهار ښار په بیلابیلو برخو کې تر غلچکي او هدفي بریدونو لاندې راغلي چې ځینې یې وژل سوي او ځینې پکښې ټپیان دي. په وژل سوو کسانو کې ملکي وګړي او پولیس هم شامل دي چې ځینې یې لوړ رتبه پولیس منصبداران هم دي. د کندهار ښار اوسیدونکي د غلچکیو بریدونو زیاتوالی اندېښمن کړي او زیاتوي چې که په دې برخه کې کوټلي ګامونه پورته نسي، ممکن د غلچکیو بریدونو په واجه د کندهار ښار امنیت له ستر ګواښ سره مخ سي. همدا نن چهارشنبه سهار هم په یوه تازه پیښه کې ناپېژاندو وسلوالو د ښار په شپږمه ناحیه کې له یوه خصوصي روغتون سره نږدې یو پولیس افسر په هدفي برید کې په ډزو وواژه. د پیښې یوه عیني شاهد ډاکټر فهیمه یې په اړه داسې وایي:
د تلاشۍ څخه راتېر شو، پولیس ولاړ و او د کوڅې څخه بل نفر راووتې، درې مرمۍ پر سر باندې وویشتې. دوه قدمه فاصله خواته دستي پولیس ولاړ و، غوم همداسې یخ پخ ولاړ و. هیڅ کچیر دی کولای سوای چې دا تعقیف کې او څه وحشیت روان دی دلته، خو متاسفانه چې ما داسې یو پیښ سره زه تر ننه نه وم مخامخ سوی، چې زه یو ډاکټره یم. زما اولین ځل و چې ما یو وحشیت ولیدی چې یو ژوندی انسان پر سر ویشتل کیږي.
کندهار ښاریان امنیتي ادارې د دې ډول بریدونو په مخنیوي کې پاتې بولي او زیاتوي چې ولایتي اداره د ښار په امنیت ساتلو کې پاتې راغلي. دوی د ښار د امنیت د سمون لپاره د دې ډول بریدونو د مخنیوي غوښتنه کوي.
یعنی تقریبا کندهار کې زیات اوزی دي، هر اوزه باید خپل مسؤلیت ادا کړي. هغه ساحه کې چې د پیوژنې راځي، د پیوژنې کیږي ولس سو کې د مبارک شي، دا مسؤول دولت دی او دولت باید بی کفایت نه اوسي. هغه کسان مسلکي کسان، هغه کسان چې په امنیت کار کوي، دوی باید پر کارو باندې وګمري.
کوم وخت چې امنیت نه یو کار هم نه کیږي، نه یو تجار خپل کاروبار ته تلی سي، نه یو مدیر خپل ادارې ته تلی سي، نه یو محصل خپل پوهنتون ته تلی سي، هیڅوک ترې ځای په ډاډه زړه نه شي تلی.
د کندهار پولیس مقامات هم د هدفي وژنو ستونزه مني، خو زیاتوي چې په اړه یې پولیسو څو تنه نیولي. د کندهار د پولیسو ویاند جمال بارکزی وایي چې په تیر اونۍ کې اووه تنه غلچکي بریدګر له وسلو سره لاس په لاس نیولي. دی په اړه داسې وایي:
ډېر ژر به وکولای سو چې مخ یې ونیسو. موږ ټولو خلکو ته هم ولس ته دا ډاډ اطمینان ورکوو چې انشاءالله د امنیت په باره کې کوم مشکل به دوی ته نه سي متوجه.
هدفي وژنې په کندهار کې د ناامنیو تر ټولو پیچلی جګړیز تکتیک بلل کیږي چې په تیرو درو کالو کې تر ډېره مخه نیول سوې وه. خو د هدفي وژنو نوو پیښو د کندهار ښار د امنیت په اړه اندېښنې یو ځل بیا زیاتې کړي دي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.5، د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د ننګرهار ولایت د جلال آباد په ښار کې دینی عالمانو او قومي مشرانو غونډه کړې او پر خلکو یې ژغ کړی دی چې باید د نجونو د تعلیم په وړاندې خنډونه له منځه ولاړ سي. په دې باره کې ذبیح الله غازی رپورټ لري.
دغه غونډه چې جلال آباد کې رابلل شوې وه، پکې ګڼ دینی عالمان او قومي مشران ګډونوالو ویلې د جنکو د تعلیم په وړاندې خنډونه ختمې د غواړي. غونډې ته دینی عالم مولوی حبیب الله جلال آبادی ویل هیڅوک باید د خزینه او د تعلیم مخونه نیسي.
ټول دنیا کې دا تاثر دی چې افغانان د عصري تعلیم مخالف، اسلام چې دی د تعلیم مخالف نه دی او نه د افغانستان علما د زنانو او د سړو د تعلیم مخالف دی. شرط دا دی چې تعلیم د اسلام په چوکاټ سره، په شرعي نصوص سره، په شرعي چوکاټ سره. د افغانستان ټولنه اسلامي ټولنه دی، د شریعت په چوکاټ کې کوم تعلیم دی، هرگز علما او دی مخالفت نه کوي او بې پردګي تعلیم هرگز مونږ د افغانستان علما اجازت ورکاو.
هغه وی دینی عالمان دی په منبرونو دغه مسله واضح کی چې تعلیم کول فرض دی، ولسی خلک وایي که ښوونځیو کې ښځینه ښوونکي وګمارل شي نو خلک به خپلې خویندې او لورګانې په نمایي کې له ښوونځي نه راوباسي.
زما نوم مصطفی ده. ښځینه ښوونکي خو لکه نشته دلته، بیا هلته مطلب ښځینه ښوونکي په فارغان نشته که نه، دا ښځینه ښوونکو کمبود ته دا نشته دی. پدې چې دولت دې لپاره څه امتیازات ورکا چې مثال هلته خلک لاړ شي.
خو د ننګرهار د پوهنې رئیس عبدالحسیب شینواری وایي دا اوس دغه ولایت په یولسو ولسوالیو کې هیڅ ښځینه ښوونکي نشته او نه پکې څوک له دولسم ټولګي فارغه شوې ده. هغه وایي د دغې ستونزې د حل لارې لټون کوي.
موږ شاوخوا 15% ښځینه ښوونکي لرو. دا د ښځینه او د تعلیم په برخه کې یو ستره ننګونه ده. یولس ولسوالۍ داسې دي چې هغه هیڅ ښځینه ښوونکي نه لري چې په هغې کې دور بابا، نازیان، چین، غنیخیل، بچیراګام، درینور، کوشته، لالپور او داسې نور ولسوالۍ دي. موږ په بیلابیلو پروګرامونو باندې بوختیو چې څنګه وکړی شو چې د ښځینه او ښوونکو دغه کمبود یوسو او ښځینه ته د زده کړې سالم چاپیریال رامنځته کړو.
ډیر خلک دا ګڼي چې که په ښوونځیو کې د جینکو ښوونکي ښځینه شي نو دغه ستونزه تر ډیره هواریدلی شي.
په پای کې د خبرونو لنډیز یو ځل بیا، د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلزاد په کابل کې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو چارواکو سره لیدلی دي. ارګ د یوې اعلامیې په ترڅ کې اعلان کړی چې خلزاد به د یو څه مودې لپاره په کابل کې پاتې شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل په د سبز ولسوالۍ کې د یوه موټر بم برید په ترڅ کې درې بهرني سرتیري ټپیان شوي دي. برید نن سهار په تنګي ترخیل سیمه کې د بهرنیو قواو د موټرو پر کاروان شوی دی. له څو ورځو سختو نښتو وروسته وسلوالو طالبانو نن سهار د بدخشان کرانمنجان ولسوالۍ ونیوله. د بدخشان د والی ویان نیک محمد نظری د ولسوالۍ سقوط تایید کړی او ویلي دي چې له ولسوالۍ سره د ولایت اړیکه پرې شوې او دوی نه پوهیږي چې وضعیت څنګه دی. د دایکندي ولایت چارواکي وایي چې پرون ناپیژندو وسلوالو د دغه ولایت د خدیر په ولسوالۍ کې یوه شپنۍ په ډزو وژلې ده. د ولایت د امنیه قمندانۍ د جنایي څېړنو مدیر محمد مجاهد د دغې 40 کلنې ښځې وژل کېدل تایید کړی دي. مجاهد ویل چې د دې قضیې په تړاو یو تن نیول شوی او ترې تحقیقات کېږي. د هند حکومت ویلي دي چې دا خبره ناسمه ده چې صدر اعظم نریندرا مودی د امریکا له جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نه غوښتي وو چې د کشمیر د شخړې د حل په خاطر د هند او پاکستان ترمنځ منځګړتوب وکړي. د امریکا د سنا مجلس یوې لاهیې ته رایه ورکړي څو د 2011 کال د سپتمبر د 11 نیټې د ترهګریزو بریدونو د قربانیانو لپاره د مرستو وجهي صندوق ته په دوامداره توګه پیسې ورکړل شي. دغه لایحه پرون د سنا مجلس په عمومي غونډه کې تصویب شوه. د نوې لاهیې له مخې به تر 2092 کاله پورې د بریدونو قربانیانو ته مرستې برابرې شي. د امریکا د 2016 کال د جمهور ریاست په ټاکنو کې د روسیې د مداخلو د څېړونکي پلاوي پخوانی سرمفتش د کانګرس په استجوابیه غونډه کې د وکیلانو پوښتنو ته ځواب وایي. رابرټ مولر به په تیرو ټاکنو کې د روسیې د مداخلو په اړه د خپلو تحقیقاتو جزئیات له وکیلانو سره شریک کړي. د امریکا د عدلی وزارت د نننی مجلس په هکله په یو لیک کې لیکلي چې مولر به د خپل راپور له محتویاتو پرته په نورو مواردو کې خبرې ونه کړي. د برېټانیا نوی صدر اعظم بوریس جانسن نن خپل دنده رسمان پیل کړه. هغه به د کار له پیل کولو سملاسي وروسته له اروپایي ټولنې څخه د برېټانیا د وتلو د کاري ډلې د غړو نمونه اعلان کړي. جانسن ژمنه کړې چې د اکتوبر تر میاشتې پورې دې له اروپایي ټولنې څخه د برېټانیا د وتلو کار ختم شي. جانسن چې پخوا یې د بهرنیو چارو وزیر او د لندن د ښاروال په صفت کار کړی دی، د دوشنبه په ماښام یې په ګوندي سیالیو کې خپل سیال د بهرنیو چارو اوسنی وزیر جرمی هنډ ته ماتې ورکړه. د چین د دفاع وزارت وایي چې د تایوان د خپلواکۍ لپاره هر ډول اقدام ته غبرګون ښیي او بیجنګ جګړې ته چمتو دی. د چین حکومت دغې خودمختاري ټاپو ته د امریکا لخوا د وسلو خرڅول غندلی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د 2.2 میلیارد ډالرو په ارزښت د وسلو د خرڅولو ممکنه معامله تایید کړې ده. او په پای کې د افغانستان ولسمشر د یو حکم په ترڅ کې فرحان یوسفزی د کرکټ بورډ د عمومي رئیس په صفت ګمارلی دی. یوسفزی نن د بورډ غړو ته وپیژندل شو او رسمن یې خپله دنده پیل کړه. د خبرونو پای.
قدر من اوریدونکو، د امریکا ژغ آشنا رادیو دا خپرونه پای ته ورسېده، خو د امریکا ژغ آشنا رادیو پښتو او دری خپرونې دوام لري. تر بلې خپرونې تاسې ټوله پر